द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ری بیا ستړی مسی دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړه نن د پنځم بیروز کال 2013 د جولای د میاشتې 15 منېټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د جولای د میاشتې 14 منېټه ده او د شپې 11:30 بجې دي زه نصر کاکړی مو په مرا ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته په داسې حال چې پاکستان کې عمومي ټاکنو ته شل ورځې پاتې دي یوې بندیز لګول سوي ډلې ملي مسلم لیگ ویلي په ټوله هیواد کې یې د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې د کامی او صوبایي اسمبلیو لپاره 216 کسان کاندید کړي دي پاکستانی چارواکي وایي شمالي وزیرستان کې د ډرون په یوه برید کې د حافظ ګلبهادر د ډلې د طالبانو یو مهم کمانډان وژل شوی هلته افغان چارواکو هم پخلی کړی چې کنړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر عمر رحمان په ډرون برید کې وژل شوی دی او د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې چې راتلونکي اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې شروع شي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
په پاکستان کې عمومي ټاکنو ته یوازې شل ورځې پاتې دي خو بندیز لګول سوي وسلوالې ډلې ملي مسلم لیگ وایي دغه ټاکنو کې به په لسهاو کاندیدان د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې میدان ته راولي ملي مسلم لیگ له هغه وروسته د الله اکبر تحریک سره ملګری سو کله چې د ټاکنو کمیسیون تیره میاشت د دوی د رجستریشن خواست رد کړ د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ملي مسلم لیگ د چارواکو لخوا ویل شوی چې یو کم اتیا کاندیدان یې د کامی اسمبلی او یو سلو یو اتیا یې د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړي دي چې پکې 14 شزی هم شامل دي د بندیز لګول شوی جماعتو داوا مشر حفیظ سعید زوی او زوم هم په دغه انتخاباتو کې کاندیدان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په میاشت کې د ملي مسلم لیگ باندې بندیز لګولی وو او دغه ګوند مشران یې ترګر بللی وو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د پاکستانی طالبانو په یوه ډله ډرون برید سوی چې پکې د حافظ ګلبهادر ډلې یو مهم کمانډان عبدالله داوړ وژل سوی دی ځایي چارواکي وایي د ډرون الوتکې د برید د چهارشنبې په ماښام سوی که څه هم د پاکستان حکومت په دغه برید خپل برګون نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې یې داسې بریدونه د پاکستان د ملي استقلال په ضد بللي د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا کې د برګډي دوه وروسته د اول ځل دی چې هلته پر پاکستانی طالبانو ډرون برید شوی هلته افغان چارواکو هم پخلی کړی چې د کنړ په ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر عمر رحمان د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی عمر رحمان چې د استاد فتح په نوم هم پیژندل کیږي د وژل سوي طالب مشر مولا فضل الله نزدې ملګری وو تر دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله هم په کنړ کې په یو ډرون برید کې تیره میاشت وژل سوی وو طالبانو تر اوسه د عمر رحمان د وژنې په اړه څه نه دي ویلي د داعش ترګری ډلې مشر ابو بکر البغدادي یو زوی د شام په همس ښار کې په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی دی دا اعلان داعش ډلې په خپل ویبپاڼه باندې کړی دی دغه ویبپاڼې د یو کوچني الک عکس خپور کړی او وایي دا الک د البغدادي زوی حذیفه البدري دی او د شام په همس ښار کې د روسي او شامي ځواکونو په خلاف یې ځانمرګي حمله کړې وه او په هغه کې ووژل سو د امریکا پوځ وایي د البغدادي د زوی د مرګ خبرې ترلاسه کړې خو تصدیق یې نسي کولی د افغانستان د سولې عالی شورا د چهارشنبې پر ورځ هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به راتلونکې اونۍ پیل سي دغه شورا وایي چې له طالبانو سره د خبرو پیل ته شرایط برابر سوي او لارې چارې هم سنجول سوي دي د سولې د عالی شورا سیکرټري محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې پر ورځ ولسي جرګې ته په وینا کې دا هیله هم څرګنده کړې چې طالبان به هم د سولې خبرو ته آمادګي ښکاره کړي او خپل استازي به معرفي کړي امریکایانو د چهارشنبې پر ورځ د خپلې ازادۍ 242 ورځ په دودیز ډول مانځلې او ټوله هیواد کې په دې مهال اورلوبي سیلونه او پریډونه سوي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې ټول امریکایانو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي ورکړې او اعلان یې کړې چې هیواد یې ستر کار کوي له هغه وروسته نوموړي د امریکا د پوج ستاینه وکړه چې امریکا یې خوندي مضبوطه با افتخاره زوروره او آزاده ساتلې د جولای د میاشتې څلورم نیټه د امریکا د خپلواکۍ دروازې په توګه منځل کیږي. او د ایرانی پارلمان د غړو یوې ډلې د خپل هیواد په حکومت ژغ کړی چې د سنی مذهبي لژکیو د یو وتلي ملا په ضد لګول سوي سفري بندیزونه دي لرې کړل سي. د پارلمان غړي محمود صادقي د چهارشنبه پر ورځ خپل وټویټ کې ویلي چې هغه او د پارلمان نونس غړو د ایراني استخباراتو وزیر محمود علوي او د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني ته یو خط لیږلی چې پکې مشهور سنی ملا عبدالحمید اسماعیل زی باندې لګول سوي سفري بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. عبدالحمید اسماعیل زی د سیستان او بلوچستان اوسېدونکی او په زاهدان کې په یو مسجد کې امام دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوبه د ګلو کترمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښته اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوریته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل په پاکستان کې عمومي ټاکنو ته یوازې شل ورځې پاتې دي خو بندیز لګول سوي وسلوالې ډلې ملي مسلم لیگ وایي دغه ټاکنو کې به په لسهاو کاندیدان د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې میدان ته راولي. ملي مسلم لیگ له هغه وروسته د الله اکبر تحریک سره ملګری سو کله چې د ټاکنو کمیسیون تیره میاشت د دوی د رجستریشن خواست رد کړ. دغه ډله وایي چې تر اوسه میدان ته 216 کسان را بهر کړی دي. تفصیل ارباب محمود علی راکوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیره میاشت په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د ملي مسلم لیگ کاغذونه رد کړي وو او اوس ملي مسلم لیگ د الله اکبر تحریک په نوم د سیاسي ګوند سره ملاو شوی دی. د ملي مسلم لیگ وایند احمد ندیم اوان وایس اف امریکا ته ویلي دي چې سیاست کې برخه اخیستل د هر پاکستانی وګړي حق دی. څوک هم د دې بنیادی حق نه نشي محرومه کولی. د زیاته کړه چې دوی فیصله کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د الله اکبر تحریک په نوم د سیاسي ګوند د سیوري لاندې برخه اخلي. تیره میاشت د کورونا چارو وزارت د انتخاباتو کمیشن ته په یو خط کې ویلي وو چې ملي مسلم لیگ د کل ادم وسلوالې ډلې جماعت الدعوه سره تړون لري. د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید امریکا نړیوال ترهګر ګرځولې دی او د باندې تور دی چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د شبي ترهګرې پیښې منصوبه د جوړه کړې وه. په دغه ترهګر برید کې د شپږو امریکایانو په شمول 160 کسان وژل شوي وو. د رپورټونو تر مخه د پاکستان د کورونا چارو وزارت د انتخابي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې ملي مسلم لیگ ته د ملک په سیاست کې د برخه اخیستلو اجازه ورنکړل شي. ملي مسلم لیگ ګوند په کال 2018 کې جوړ شوی وو او ویل کېږي چې دا د جماعت الدعوه سیاسي مخ دی. امریکا او د ملګرو ملتونو ادارې جماعت الدعوه ترهګر ډله بللې ده. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ د اپریل په میاشت کې په ملي مسلم لیگ هم پابندي لګولې وه او د دې مشران یې ترهګر ګرځولي وو. د مارچ په میاشت کې د اسلام آباد های کورټ د انتخاباتو کمیشن ته هدایت کړی وو چې د ملي مسلم لیگ په حق لا خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي، خو د انتخاباتو کمیشن یو وار بیا د ملي مسلم لیگ درخواست رد کړو. د ملي مسلم لیگ وایند احمد ندیم اوان د انتخاباتو د کمیشن فیصله غندلې ده او وای دوی یې د خپل بنیادی حق نه محرومه ساتلې دي. هغلی اوان وای د عدالت د فیصلې باوجود د انتخاباتو کمیشن دوه واره د دوی د پارټۍ د اندراج کولو درخواستونه رد کړي دي. ځینې پوهان په دې نظر دي چې ملي مسلم لیگ د الله اکبر سره ائتلاف د خطرې خبره ده او تور لګوي چې دې سره به هغو اندېښنو ته تقویت ملو شي چې وایي پاکستان د وسلوالو ډلو په خلاف څه کول نه غواړي یا دې بے بس دی. پخوانی پوزي غړی او د دفاع چارو څېړونکي طلعت مسعود وایس اف امریکا ته ویلي دي چې ډېره د مایوسۍ او د انتهایي خطرې خبره ده چې ملي مسلم لیگ ته خپله یا د بلې لارې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړل شي. د زیاتوی چې د سره په پاکستان نیوکه او فشار نور هم سیوا شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو په خلاف ګامونه نه پورته کوي. هاغله تلت مسعود زیاتوی چې دا خبر هم نه دی هیرول پکار چې د ترهګرو سره د مالی حل زلو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی اف پاکستان په ګری یا مشکوک نوملړ کې شامل کړي دي او دا امکان موجود دی چې پاکستان په تور نوملړ کې هم شامل کړل شي. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر او پخوانی سېنېټر زید خان وای د ملي مسلم لیگ په سیاست کې برخه اخیستل خپل د ریاست او د انتخاباتو د کمیشن ناکامي څرګندوي او بیا په داسې حال کې د دوی برخه اخیستل چې د انتخابات کمیشن خبردار کړل شوی وو چې وسلوالې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغلی زاهد خان وای تیره میاشت سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د کمیشن سره په یو غونډه کې په دې خبره تشویش څرګند کړی وو چې پخوانی وسلواله ډله چې د سیاسي پارټۍ په شکل کې انتخاباتو کې برخه اخلي دې ته دې په هیڅ صورت په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو اجازت ورنکړل شي. زاهد خان زیاتوي چې د انتخاباتو کمیشن ته ویل شوی وو چې دا د حکومت د دریس او د آئین خلاف کار دی. ملي مسلم لیگ اراده لري چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره 268 کاندیدان مقابلې ته ودروي. د حافظ سید زوی او زوم هم د ملي مسلم لیگ کاندیدان ټاکلي شوي دي. د ملي مسلم لیگ لخوا 14 ښځې هم د کاندید په حیث انتخاباتو کې برخه اخلي. د ملي مسلم لیگ وایند ایوان وای دوی د اولس د رایو ترلاسه کولو لپاره خپله تګلاره جوړه کړې ده. دوی زیاتوي چې د بده مرغه ملي مسلم لیگ د یو سیاسي پارټۍ په حیث په انتخاباتو کې برخه نشي اغستې او د یو بل ګوند د سیرو لاندې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو خیر د دوی لپاره د دې خبرې په ځای انتخاباتو کې برخه اخستل زیات مهم دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د پاکستانی طالبانو په یو ډله ډرون برید شوی چې پکې د حافظ ګل بهادر د ډلې یو مهم کمانډان عبدالله داوړ وژل شوی دی. تفصیل سمینا احسن راکبی.
د پاکستان پخوانی قبایلی سیمه شمالی وزیرستان په د تاخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر په مشرۍ کې د حکومت پلوه پاکستانی طالبانو په یو شمیر غړو د ډرون برید شوی دی. ځایي چارواکو د وایس اف امریکا ډیوا خبریال ته ویلي دي چې په دې برید کې چې د شروع یا چهارشنبه په ماښام ترسره شو د حافظ ګلبادر د ډلې یو مهم کمانډر عبدالله داوړ وجل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ورګډېدو نه پس دا لاول ځل دی چې په قبایلي سیمو کې په طالبانو باندې د ډرون حمله ترسره شوې ده. د تاخیل د شمالي وزیرستان علاقه ده او د افغانستان پولې ته څیرمه پرته سیمه ده. دغه سیمې ته د فاټا د نورو سیمو په شان خبریالان آزاده طریقه باندې نشي ورتلی، نو ځکه د دې قسمه پیښو تصدیق هم نشي کېدی. پاکستانی چارواکو وسه پورې د دغه برید په حق لا رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د دې نه مخکې هر کله دغه سی بریدونه د پاکستان په خودمختاری باندې تیرې بللی دی. د بیت الله محسود نواخله بیا د ملا فضل الله پورې د پاکستانی طالبانو مشران ټول په یو بل پسې د امریکایي ډرون الوتکو په حملو کې وجل شوي دي. خو دا ځل د حکومت پلوا طالبانو په غړو چې د حافظ ګلبادر ډله ده برید ترسره شوی دی. په دې وروستو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د ډرون بریدونه ډیر زیات شوي دي. افغان چارواکو نن د دې خبر هم تصدیق وکړو چې په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو لوړپوړی مشر ملا یاسر د امریکایي ځواکونو په یو ډرون برید کې وجل شوی دی. ملا یاسر د طالبانو د وجل شوي مشر ملا فضل الله نږدې ملګری وو. د دې وړاندې د تیرې میاشتې په 14 نیټه د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې په یو ډرون برید کې وجل شوی وو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
امریکا امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او سمې بل رپورت چې د افغانستان د سولې عالی شورا د چرشنبې په ورځ هله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به راتلونکي اونۍ پیل شي. تفصیل عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې اعلی شورا تیر ورځ هله سرګرن کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې به په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. دغه شورا وایي د طالبانو سره د نیخ په نیغه خبرو پیل ته شرایط برابر شوي او په دغه غور هم شوی دی. د سولې د اعلی شورا سیکرټر محمد اکرام خپلواک د شورا یا چرشنبې په ورځ ولسی جرګې ته په وینا کې وویل چې یاد شورا او افغان حکومت طالبانو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره بشپړه آمادګي لري او هیله مند دي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتو شي او خپل استازي معرفي کړي. ډاکټر خپلواک وویل هیله مند یو چې راتلونکي اونۍ به دویم پړاو یعنی بین الافغاني مذاکرات نیخ پنیغه ورسیګو. هغه وای په وسنی پړاو کې موږ د هیواد دننه او هم د سیمې او د نړۍ په کچه ضروری ګامونه اوچت کړل، خو خاغلی خپلواک د جزئیات ور نکړل چې د طالبانو سره د نیخ پنیغه مذاکراتو تابعیت چرته نیول شوی ده. د سولې د اعلی شورا د رسنو برخه وای چې خاغلی خپلواک په پارلیمان کې د خبرو په محل په طالبانو غږ وکړو چې د خلکو غږ ته دی زر تر زر جواب ورکړي. کله چې د پارلمان غړو د سولې د اعلی شورا له سیکرټر نه د خبرو اترو د سرګندولو په اړه وپوښتل، نو ښاغلی خپلواک وویل د افغانستان د سولې بهیر د افغانستان د خلکو تر مشرتابه، حاکمیت او مالکیت لاندې دی او دا هیلي هم زیاتې شوې چې په راتلونکي اونیو کې په پراخه توګه د سولې د بهیر ملاتړ وشي. ښاغلی خپلواک د تیر اختر په مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ نسبندي یو بریالي تجربه وبلله او وی ویل چې افغانستان دا ډزبندي ډیر ښه سمباله کړه. د سولې د اعلی شورا دغه چارواکی وای چې که طالبان له سیاسي لارې سوله وکړي، نو د حکومت نورې وړې مخالفي ډلې به د جګړې توان له لاسه ورکړي. طالبان تر اوسه له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په هکله هیڅ نه دی ویلي، خو مخکې تر دې هغه رپورټونه چې ګینې د طالبانو ځینې مشران له حکومت سره په پټو خبرو لګیا دي دروغ بلل دي. بل اړخته د شام په حمس خار کې د داعش وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په ځانمرګي حمله کې وژل شوی دی. دا اعلان د داعش په خپله یو خبری ویبپاڼه کړی دی. الناشر په خپل ویبپاڼه د یو وړوکي هلک تصویر شایع کړی دی چې وایي دا د البغدادي زوی حذیفه البدری دی او د شام په حمس خار کې د روسي او د شام د حکومت ځواکونو خلاف په ځانمرګي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا پوز ویلی البغدادي د زوی د مرګ خبر یې ترلاسه کړی خو تصدیق یې نشي کولی. د داعش مشر البغدادي د عراق دی او اصل نوم یې اواد البدری دی. هغه په کال 2014 کې د خلافت اعلان وکړو او خپل ځان یې خلیفه وټاکو. امریکا د البغدادي په گرفتاری د 50 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی دی. د البغدادي درک نه دی معلوم او وخت په وخت یې د مرګ او د وژل کېدو رپورټونه مخې ته راغلي دي. تیر کال په شام کې میشت روسي ځواکونو داوا وکړه چې البغدادي په ډرون حمله کې وژل شوی دی، خو امریکایي مامورینو دغه داوا رد کړې ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې په مشهور او رسمانه نیویارک ټایمز کې سعودي عرب کې د نوې زمانې د اصلاحاتو په ترڅ کې د اسلام د سخت دری د مسلک د وهابیت په حواله یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا سعودي عرب به د وهابیت نه ځان خلاص کړی شي؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان د ملکی او د خارجي مسلو باوجود سعودي عرب کې د جدیدو اصلاحاتو کولو پوخ نیت کړی دی. په سعودي عرب کې خزو له د گاډو چلولو د اجازت ورکول، د سینماګانو پرانستل او دا قسمه نور اقدامات کول د شہزاده محمد بن سلمان لخوا د آل سعود د شاهي کورنۍ او د وهابي مسلک ترمنځ د تاریخي تړون شلولو یو کوشش دی. سعودی خاندان په اتلسمه صدی کې د یو نامتو مذهبي عالم ابن عبدالوهاب تشریح شده اسلام په سعودی عرب کې نافذ کو. د وهابي مسلک په خپلولو د شاه سعود شاهي خاندان ته په شلمه صدی کې د یو مضبوط سلطنت قائمولو او د دې د غزولو موقع په لاس ورغله. د سعودی خاندان په شاهي سلطنت کې بادشاه سیاسي او فوجي اختیارات په لاسو کې اوساتل. هر کله چې وهابي عالمان د مذهبي قانوني او ولسي مدونو واقداران جوړ شول، خو اوس ځوان عمر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وهابی مذهبی ادارے سره د خپل تعلق او تړون ختمولو فیصله کړی دا، ځکه چې وهابی عالمانو سعودي عرب کې د جدیدو اصلاحاتو په نفاذ کې د لاس کولو په ځای د دې مخالفت کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې سعودي عرب نه د یو جدید بادشاہت جوړولو عمل د جدید سعودي عرب د بانی بادشاہ عبدالعزیز په دور کې شروع کړی شوی و. د په سعودي عرب د کال 1902 تر کال 1925 پورې حکمرانی کړی ده. دې موده کې هغه ټول اختیارات خپل ځان تر اغوند کړی وو. خپلو غربي ملګرو ملکونو سره همکاري کوله او د فراخي اسلامي نړۍ نه د خپل بادشاہت د منلو کامیاب کوشش کړی وو. بادشاہ عبدالعزیز د وهابی مسلک د عالمانو د کمزوري کولو او د دوی جدید سوچ ته پرازی کولو د اسلامی اصلاحاتو ضرورت محسوس کړی وو. خو وهابی عالمانو نه یوازې خپل ځان مضبوط ساتلو، بلکې غیر وهابیانو سره په ښه سلوک کولو، دوی له د نظریاتي رعایتونو په ورکولو، غیر مسلمو له په سعودي خاوره د اوسېدو د اجازت په ورکولو او د نوې زمانې د تعلیم او انتظامی نظام په قبلولو ځان له ډېر ملګري هم پیدا کړل چې د دوی د مضبوطوالي سبب وګرځېدل. نیویارک ټایمز لیکي چې د تیلو راوتونو پښتني دور کې، یعنی د کال 1950 نه تر کال 1970 پورې سعودي عرب د بادشاہ عبدالعزیز او د بادشاہ فیصل په دورونو کې جدید دور پلو ډېر تون ګامونه واخیستل. مذهبي ادارې په سلطنت کې دا بدلونونه د خپل مسلک او اختیار د پاره خطر وګڼله، خو دوی په بادشاہت د اعتراض کولو نه ډډه وکړه. جینکو ته سکولونو ته تلل ومنل او په ټلویزیون او په سینماګانو هم چپ پاتې شول. البته دوی د تیلو په پریمانه آمدن د مذهبي ادارې د جدیده کولو او مضبوطولو کار ته لاس واچولو او په دې لړ کې د مفتي اعظم دفتر پرانستو، یوه کوټلی دارالافتاء قائمه کړله او په مدینه کې مدینه اسلامی یونیورسٹی او په ریاض کې امام محمد ابن سعود یونیورسٹی قائمه کړله. د سعودي عرب د وهابي مسلک اداره مکه کې په بیت الله د حملې او په کال 1901 اتیایم کې په افغانستان د روس د زورګیرۍ نه پس نور زیاته مضبوطه شوه. سعودي شاهي سلطنت په مکه د حملې نه پس خپل اعتماد پر ځای کو او په ایران کې د آیت الله روح الله خمینی په مشرۍ کې د راغلي اسلامي انقلاب او د کمیونیزم د مقابلې لپاره د سخت دریز د اسلام لمن ټینګه ونیوله چې د سختو شرعي سزاګانو ورکول شروع کړل. افغانستان کې د جهاد ډلو او په ګرد دنیا کې د سنی اسلامي تحریکونو په خلاص مټ مالی امدادونه وکړل او نظریاتي مرسته ورسره وکړله. د دې په جواب کې وهابي عالمانو د آیت الله روح الله خمینی، صدام حسین او د اخوان المسلمین خلاف د سعودي شاهي سلطنت خپې مضبوطی کړي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د وایس اف امریکا ډیوه ده قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري او سه هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو چې امریکایانو د چهارشنبې پر ورځ د خپلې ازادۍ 242مه ورځ په دودیز ډول منځلې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپلې وچویټ کې ټول امریکایانو ته د ازادۍ دروازې مبارکي ورکړې او اعلان یې کړی چې هیواد یې ستر کار کوي. له هغه وروسته نوموړي د امریکا د پوج ستاینه وکړه چې امریکا یې خوندي، مضبوطه، با افتخار، زوروره او آزاد ساتلې. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې له منزه شهید اورو.
امریکا کې د جولای د میاشت څلورمه نیټه د برتانیې نه د خپلواکۍ اخیستلو د ورځ په توګه لمانځل کیږي. نن امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو 222مه کلیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نظامی کورنیو لپاره د پیکنیک او خواړه کوربتوب کوي. په کال 1948 کې د موجوده امریکې 14 ریاستونو یا ایالتونو برتانیې نه د آزادۍ اعلامیه یا ډیکلریشن آف انډیپندنس منظور کړو. د کال 1940 راهیسې د جولای د میاشت څلورمه نیټه په قامی کچه د رخصتۍ ورځ وي، سکولونه او سرکاري دفترونه بند وي. د ورځې د خوشحالۍ لپاره د آتشبازۍ ننداری کیږي، پریډونه یا خصوصي لاریونونه ترسره کیږي او د موسیقي پروګرامونه او خلک د خپلوانو سره په کورونو او یا په پارکونو کې خوراکونه پخوي. څلورمه جولای په عامه توګه د آتشبازۍ لپاره یادیږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د آتشبازۍ ننداری وي. تر ټولو لویه د آتشبازۍ مظاهره په نیویارک کې کیږي او بله په سرخار واشنگتن کې وي. په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ مخې ته د موسیقي کنسرت پروګرام هم ترسره کیږي. په میلیونونو امریکایان د آزادۍ ورځ لمانځي. پولیس او نورې امنیتي ادارې کوشش کوي د دستورو په مهال امنیت پر ځای وي. په نیویارک کې چیرته چې د آتشبازۍ تر ټولو لویه مظاهره کیږي، په لویه شمیر کې به پولیس په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. تیر کال 3 میلیونه خلک په نیویارک کې د جولای د څلورمې نیټې د آتشبازۍ د نندارې کتلو لپاره راغونډ شوي وو. برطانیې نه د امریکې د آزادۍ بغاوت په کال 1950 کې شروع شوی و. د آزادۍ جنگ هغه وخت ختم شو کله چې په کال 1903 کې برطانیې او امریکې د تریټی آف پاریس یا د پاریس لوزنامه لاسلیک کړه. د دغه لوزنامې د لاندې د امریکې آزادۍ په رسمي توګه تسلیم شوه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کترمنو اوریدونکو، او سم یو بل ریپورت چې د پولیو وایرس به څرنګه د کینسر یا د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره استعمالیږي، تفصیل وګمه جلوان راکوي.
اته کالر باندې سټیفنی هاپر د ګلیو بلاستوما سره تشخیص شو چې د مزغو د سرطان یو ډیر باندې سټیج وي. سرجنانو دله عملیات وکړل او ټیومر یې ورله لرو کړو، خو دا غوټه 2 کاله پس بیا پیدا شوه. د ګلیو بلاستوما مریضانو بچ پاتې کېدلو امکانات ډیر کم وي او دوی د تشخیص وروسته کال یو نیمه پورې ژوند کولی شي. هاپر یو داسې څیړنه کې ځان واچو چې پکې مصنوعي پولیو وایرس په ذریعه د سرطان علاج لار موندل کېده چې د ډیوک د سرطان په مرکز کې کېده. دا مصنوعي وایرس د ګوزن سبب نه جوړیږي، خو ټیومر باندې اثر کوي او دا وړوکی کولی شي. یو ډاکټري ازمایښت کې دا هم ښکاره شوې ده چې دغه رقم علاج د مریضانو ډېرې مودې پورې ژوند د ساتنې لپاره ښه ثابت شوی چې د مزغو سرطان یې بیرته راغلی. په دغه مریضانو کې 20% پورې 3 کاله پورې ژوند کړی دی، خو بیا په ډیوک مرکز کې هم دغه سرطان مرض لرونکي کې 4% د 3 کالو وروسته هم ژوندي پاتې وو. که د پولیو مړ شوي وایرس هم وي، هغه په وجود کې مدافعي نظام باندې قوي اثر غورځوي. دغه مړ شوي پولیو وایرس د ستنو په ذریعه استعمالیږي. ډاکټر ډارل بیگنر د دغې څېړنې لیکوال دی، وایي په اسانه ټکو کې دا وایرس چې مړ وي په نرف سیلز باندې اثر غورځولو توان نه لري، خو دا کولی شي چې د سرطان له خولیو باندې اثر وکړي او دا مړ کړي.
د وایس اف امریکا جوړ د کترمنو اوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنۍ خبری خبرونه او ورسره هم بی بی شیرینا د ځوانانو سټوډیو او دارنګ نورو موضوعګانو باندې خبری چې روانې وي تاسو واوریدي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو اړ بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو مرکو او څېړنو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروئ. په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې اورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com. په ټویټر او فیسبوک هم موږ څارلی سئ. facebook.com/voadiva او twitter.com/voadiva. د دې خبرونو پروډوسر او ارباب محمود علي ز نصیر احمد کاکړ په دې هله درڅخه اجازه غواړم چې ورځ به مو په خیر وي. قدر من اوریدونکو تر بلې خبرونې پورې مو په الله سپارو. تل خوشاله، سلوړی او بریالي اوسئ.